ستوري مشي دا مشال ریډیو دے دو بجو پدی خبری غړی کی زما مجید بابر د خبرونو د ویان منور شاه او تکنیکی ملګری سلام او نیکی هلی ومنی د خبرونه پدی برخه کی د پاکستان افغانستان په اړه باندې یو شمیر راپورونه مراوړی دي. د خبرونه پرسته نیمه کی درته د مشال ریډیو مجله خبرونه وړاندې کو خو ډومبه خبرونه د منور شاه.
د خبرونو سرټکی قبایل موومېنټ تور پورې کوي چې پولیس په سین صوبه کې د افغان کډوالو په نوم پاکستانی پښتانه هم زوروي. حامد کرزی له یونامه غوښتي چې د هرات زلزله ځپلو او له پاکستانه د ورستنیدونکو کډوالو سره مرستو ته دوام ورکړي او د ملګرو ملتونو لخوا د اوربان د غوښتنو باوجود اسرائیل نن هم په غزه بمباري کړي. د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې د پاکستان قبایل موومېنټ په نوم ډلې د مظاهرې لارې تور پورې کړی چې پولیس په سین صوبه کې د افغان کډوالو په نوم پښتانه زوروي. پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته یو شمېر پښتنو د پولیسو پر ضد شعارونه ورکړل. د مظاهرې یو مشر محمد داود مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په سین صوبه کې پولیس د پاکستان شناختی کارډ لرونکي پښتانه د بې اسناد افغانانو په نوم نیسي. دی وایي
پولیس د موږ پښتنو سره کاغذ باجوړی کاغذ پټی کاغذ پیخوري کاغذ افریدی کاغذ چکزای کاغذ کاکړی لېغو سره رویا ډیر ظالمانه رویا ده. چې شپې 2 بجې کورو ته ننوځي کسان راپورته کوي الکه هغه خپل شاتی کارو ښکارا کی او هغه غیر ملکی په نوم باندې تنگول کی.
د سند پولیسو د زنو پښتنو لخوا پورته شوی د دغه تورونو په اړه په سمدستي توګه سندي ویلی. البته د نومبر په 14 د کراچۍ پولیسو مشر خادم حسین رند په دې اړه د خبريالانو د یوې پښتنې په جواب کې دغه تورونه رد کړی او ویلی دی چې یوازې هغه بهرنیان نسی چې اسناد نه لري. د پاکستان حکومت د نومبر لومړۍ نیټه راهیسې د بهرنیانو له هیواده د ایستلو بهیر پیل کړی چې زیاتره یې افغانان دي. د بلوچستان ځوان ډاکټرانو تنظیم مشر وای چې د کوټه سیول روغتون کې د کانګو وایرس خپرېدو له وجې یو ډاکټر مړ شوی او د درېو نورو روغتیایي حالت نازک دی. ډاکټر عارف موسی خیل نن مشال ریډیو ته ویل چې دوه ورځې وړاندې په کانګو وایرس اخته یو ناروغ سیول روغتون ته وړل شوی و چې د علاج پر مهال یې وایرس ډاکټر شاکر الله ته ولګېد او هغه ورڅخه مړ شو. د نوموړي په خبره له دې وروسته په نورو ډاکټرانو کې هم د وایرس علامتونه ښکاره شول او دا مهال په وایرس اخته د درېو ډاکټرانو روغتیايي حالت نازک دی چې د علاج لپاره د کراچۍ اغا خان روغتون ته وړل شوی. د بلوچستان د روغتیا نگران وزیر محمد علي جوګيزي نن مشال ریډیو ته ویل چې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې په فاطمه جنا روغتون کې یو قرنټین مرکز هم جوړ کړی دی. د صوبې صحت چارواکي وایي چې د کانګو وایرس له وجې سکال په دې صوبه کې 14 کسان مړ شوي دي. پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په لکی مروت ضلع کې د لاسي بام حمله کې د یوې کورنۍ دوه کسان وژل شوي دي. لکی مروت د پولیسو ویان شاهد حمید نن مشال ریډیو ته ویل چې پرون د اوژاګې په سیمه کې ځنو کسانو هغه مهال د یوې کورنۍ په غړو لاسي بم ورغورځولې چې په کرونده کې دغه کورنۍ لګیا وه. د ده په خبره په دې پیښه کې درې کسان ژوبل شوي هم دي. نوموړي وویل چې ژوبل شوي او وژل شوي ټول کسان د یوې کورنۍ غړي دي. د شاهد حمید وینا وه چې دا پیښه د شخصي دښمنۍ له وجې شوې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د یونامه له سیاسي مرستيال مارکوس پوتسل څخه غوښتنه کړې چې یونامه د هرات زلزله ځپلو له پاکستانه د ورستنیدونکو کسانو سره مرستو ته دوام ورکړي. د کرزی دفتر پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې لیدنه کې دواړو لورو د جنکو په تعلیم او د میرمنو په کار هم ټینګار وکړ. طالبانو د نړیوالو له غوښتنو سره سره له شپږم ټولګي پورته جنکې له تعلیم او میرمنې په غیر حکومتي ادارو کې له کاره منې کړي او په ډیرو نورو ولنیزو چارو کې هم په خزو محدودیتونه لګولي. په هرات کې د اکتوبر په 15 وروسته په شو زلزلو کې د ملګرو ملتونو په وینا لک تر لګه 1500 کسان وژل شوی او د پاسه 2000 ژوبل دي. د زلزلو له وجې په سلګونو زره کسان به کور شوي هم دي. اسرائیل نن په داسې حال کې په غزه د پام وړ بریدونه کړي چې په دغه سیمه کې اسرائیلي ځواکونه له حماس ډلې سره په جګړه بوخت دي. په دې لړ کې اسرائیلو د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارو غوښتنې هم له پامه غورځولي. دغه مرستندویه ادارو له خوا شایوي میاشتې روانې د شخړه کې د ولسي خلکو د وژنې په شمیر کې د زیاتوالي غندنه کړې ده. غزه چې د نړۍ تر ټولو زیات آبادی لرونکو سیمو کې شامل ده، پکې د اسرایلی ځواکونو حماس وسلوالو ترمنځ کور په کور جګړه روانه ده. په دې وروستیو شخړو کې د اکتوبر په 8مه د حماس وسلوالو په اسرایل برید وکړ او پکې له 1400 زیات اسرایلیان ووژل، چې زیاتره یې عام وګړي وو. له 260 زیات اسرایلیان یې غمال کړل. له هغې وروسته اسرایل په غزه سیمه باندې هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړي. په غزه کې د حماس تر واکمنۍ لاندې د روغتیا وزارت وایي په دې بریدونو کې تر اوسه 9,000 او زیات کسان وژل شوي، چې زیاتره یې ولسی وګړي دي. او بل خبر د لوبو د نړۍ د کرکټ 500 ورځې نړیوال کپ په سیالیو کې نن سریلانکا او بنگلاديش لوبه کوي. دغه لوبه د نوی ډیلی لوبغالي کې د پیښور په وخت د ماسپخین په 1:30 او د کابل په وخت د ماسپخین 1:00 پیلېږي. د کرکټ نړیوال کپ د سیالۍ چې پکې لاس لوبډلې برخه اخلي د اکتوبر له 15 راهیسې په هند کې روان دي. فائنل به د نومبر په 19 کېږي. د خبرونو پای
سمشال ریډیو ته وګي خبرونه درته هم همکار منور شاه وړاندې کول. که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شي، موږ سره په ټولنیزو دو پاڼو هم ملکې دی شي او د دې ترڅنګ زموږ ویب پاڼې مشال ریډیو ډاټ کام ته هم تلی شي. د خبرونه پیل کو د سر راپور ته ستاسو پام راګرځوم. له پاکستانه د بیا اسناد بهرنیانو چې زیاتره افغانان دي د ایستلو لړۍ نن هم روانه ده، خو په سین صوبه کې میشت پښتانه تور پورې کوي چې د افغانانو په نوم د پاکستان پښتانه نیول کیږي. د پاکستان قبایل مومنت په نوم غورځنګ پرون په کراچۍ کې په دې اړه مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې د پاکستان شناختی کارت لرونکي پښتانه د نه زورول کیږي. تفصیل په دې اړه زموږ همکار نیادریا کوي.
د نومبر په 15مه په کراچۍ ښار کې د پریس کلب مخته د پاکستان قبایل مومنت په نوم غورځنګ احتجاجي غونډه کې په ګڼ شمیر کې خلکو ګډون وکړو او د سند په حکومت یې غډ وکړو چې د بی اسناده بهرنیانو پر ضد عملیاتو په نوم د پښتنو سره روان ناروا چلندې ودروي. غونډې په وخت د پاکستان قبایل مومنت د سن صوبې مشر عبدالرحمن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل حکومت ته په سمدستي توګه د پښتنو زورول بند کړي.
ریاست نه دا غوښتنه کوم چې خدا را پښتون قبایل دي په غیر ملکی او په نامو باندې نه تنګول کیږي، او بل یو تجویز می د افغانان ریفیوجیز د پاره او هغه ایلیګل ایمیګریټس د پاره تجاویز ورکړیو چې خدا را دیغه هم سلف ریسپیکټ ما مجرو کوي د انسانیت د پاره، چونکه د انساني حقوق دومره وایلنس د په پاکستان کې او ټول انټرنیشنل انساني حقوق تنظیمو چې خدا را د پښتون معاشي استحصال روان ده دغه چار دیواری او د چادر تقدس په مال کیږي.
د پاکستان د نورو خارونو ترڅنګ پسند کې هم د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د لیګلو بهر روان دي، او سرکاري چارواکي وایي یوازې غیر قانونا کډوال نسی او خپل هیواد ته لیګل کیږي. خو په کراچۍ کې احتجاج کوونکو ویل کراچۍ او د سند صوبې په نورو سیمو کې پولیس پښتانه زوروي او کاروبارونه بندوي. د مظاهرې په وخت یاد غورځنګ یو بل مشر محمد داوود بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل سند په ګڼو سیمو کې عام خلک کوم د پښتنو په کورونو او دکانونو ننوزي او شناختی کارډونه یې ګوري او زوروي. نوموړي تور پورې کړي چې دا عمل د پولیسو او سن نگرا حکومت په سرپرستۍ کې روان دي.
پولیس د موږ پښتنو سره کاغذي باجوړي، کاغذي پټي، کاغذي پیښوري، کاغذ افریدي، کاغذ چکزي، کاغذ کاکړي له یو سره رویا ډیر ظالمانه رویا ده. به حد پوری ظلم زیاتې کوي چې شپې 2 بجې کورو ته ننوزي او کورونا کسان راپورته کوي الکه هغه خپل شناختی کارډ ښکار او هغه غیر ملکی په نوم باندې تنگول کیږي، بلیک میل کیږي، پیسې تیر غواړي چې پیسې نکی ور نو زنانم په موبایل کې کینوي او ثانیه ته اوسي او به وجہ 10 غنټه 12 غنټه یو یو ورځ په ثانو کې تیروي انویسټیګیشن په نوم باندې چې آیا تاسو د غیر ملکی یاستي او که پاکستانی یاستي.
بلخوا په کراچۍ کې میشت افغان کډوالو بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې پولیس ونسی نو تانی ته بوزي او بیا 3000 روپۍ اخلي. افغان کډوالو دا تور هم پوری کړي چې قانوني اسناد لرلو باوجود پولیس د شپې په کورونو ننوزي او کورنۍ زوروي. بلخوا د کراچۍ پولیسو د پاکستان قبایل مومنت د تازه احتجاج او لګولې شوې تورونو په اړه سندي ویلي. خو دوه ورځې وړاندې د کراچۍ پولیسو مشر خادم حسین رین خبریالانو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړي او ویلي د مرکزی حکومت په فیصله یوازې غیر قانون میشت افغان کډوال نسی او خپل هیوادونو ته اوباسي. د پاکستان حکومت اسناد نه لرونکو بهریانو ته له هیوادا د وتلو لپاره د اکتوبر تر 1.5 مهلت ورکړی وو او له دغې رستوې د کراچۍ ترڅنګ د ټول هیواد نه د افغان کډوالو وستل پیل کړی دي او تر اوسه غنې کورنۍ د تورخم او چمن لارو افغانستان ته لیږل شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، په دې موضوع کې پاتې کیږو. له پاکستانه د بې اسناده کډوالو د وستلو بهیر دوام لري، خو په دې اړه د اوس په دوی کې ځینو مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیسو لخوا د نیول کېدو له ویرې بهر ته نه وځي. د افغانانو تلل او د ګڼو بهر ته راوتل کاروبارونه هم اغیزمن کړي. حکومت وایي چې اسناد لرونکي افغانان نشته. نوي تفصیل شبیر جان راکړي.
د پاکستان حکومت وړومبی نومبر هغه افغان کډوالو ته نیټه کړې وه چې بغیر اسنادو یا په غیر قانوني توګه پاکستان کې میشت وو. د دوی د واپس عمل خو روان دی او حکومت هم د 2 نومبر نه د دوی پر ضد عملیات هم پیل کړي دي، خو اسناد لرونکي او قانوني کډوال هم وایي د ویرې نه بهر نه راوځي، ځکه د پولیس لخوا زورول کیږي او هم د دې په وجه د دوی روزګارونه ډېر اغیزمن شوي دي. بورډ بازار کې د سلویختو کلونو راسې د کاسمیټکس یا د منیارې روزګار کوونکي حاجی ناصر چې قانونی اسناد لري مشال لیډو ته وای چې بورډ بازار په کډوالو آباد وو او اوس یې روزګار ډیر غزبن شوی دی.
مونږ وګورو چې روزګار دوه ډیر پر راغلی، نیمایي نه پکې زیات پر راغلی. مونږ پولیس والا دي پازابای پیسې مونږ کولی کارټون اصل کارټون مونږ اخلي مونږ ماتای د مونږ دغه پیشنګار وو. دلته سهار په جمعه کې اعلان وشو چې بغیر کارټ ځانو باسي نو ما کې مونږ په 5000 سودا کوله، اوس په 10000 زیات نشو کولی. لږ نیم نه پکې زیات دی سینه پکې کم راغلی. خلک ډاری د بازار دن راځي او شپنګ راش مونږ پولیس دي مونږ پولیس ولا بازار به مونږ خبر ده غشه ده د ډار رسو د کور نشي راوته دا بوټ شي کوندر په غوانه نه آباد ده.
یو بل دکاندار نورولی چې تعلق یې د جلال آباد سره دی، خو د 15 کال راسي په پیښور کې اوسیږي او قانوني اسناد هم لري. وای چې د ویر نه نو دوی له افغان کډوال سودا لروزي او نه دوی د پیښور بهر نور خارونو ته سودا لتللی شي.
بس کار خو مخ کې لک خو لک اوس پکې فرق راغلی دی. ماجر لګول ډیر او هو ساغه سی مزه نشته. مخکینی مزه د هفته دو کیږي بس کاروبار د سی خراب شوه دی و شکر دی اوس هم کیږي ټک پوکا خو مخ کې لګه ډیر خو مزه نشته. اوس خلک په دین او راوځي چې بچا سره کارت نشته دی، پولیس والام نسی او چې چا سره ای وغه مونږ تشکی بس د دې د وجه نه خلک نه راوځي یریږي.
د افغان کډوالو دغه د واپس عمل او بیا د بغیر اسناد کډوالو پر ضد د حکومت لخوا د عملیاتو لوجه د ځای دکاندارانو روزګارونه هم غزمن شوی دی. د باجوړ ضلع حمزه الله خان وای چې بورډ بازار کې پګاړه کوټونه خرڅوي او په ګرمۍ کې میوه دانا. دوی د خپل اغیزمن روزګار په خپل باندې مشال لیډو ته وای
دی هلکو یو واځه ګړه خولا چې دا قابلیت دي نو زمنګ بازارونه پاکستانو د مسافرات زماره پاکستان حکومت ته دا درخواست چې د خلکو سره لګ نرمي وشي او بازار ته څوک نه راځي یا کم چی کورون دا بازار ته نه راځي. بازار روان او وراره زما بلس 15000 روپو خرڅ کړه اوس ته 2000 روپو خرڅ میږي د دې چې بازار خراب دا بوټ خوشاله دا خو په دې خلکو آباد دا کینه یقینو که زمونږ سودا بند او دا بوټ یاد ساتنه به شړی.
خو بیا د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومت هم وار په وار دا خبره تکرار کړي چې وازی هغه کډوالو خلاف با کاروانی کول شي کوم چې اسناد نه لري او په غیر قانوني توګه دلته پراته دي او چا سره چې قانوني اسناد شته دي هغوی به د چا لخوا هم نشي تنګولي او دلته خپل ژوند کول شي. د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا حکومت وایي بیرسټر فیروز جمال کاکا خیل هم دا خبره یو خبری کانفرنس کې کړی و چې کوم کډوالو سره قانوني اسناد دي دوی به نشي تنګولې او کوم خلک چې واپس ځي نو دوی ته به هر ډول اسانتیا ورکوي او په خوشحالۍ لیږي او د دوی د واپسې لپاره یو 1000 روپۍ فند هم منظور کړی دی چې دوی ته به پرې اسانتیا ورکول شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندره جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
د تزمشال ریډیو ته وګي اوریدونکو د بلوچستان تر ټولو لوی روغتون سیول هسپتال کوټه کې کانګو وایرس ناروغي خبره شوې. د ځوان ډاکټرانو سازمان وایي چې سور د لمخې یو ملګری ډاکټر د کار پر مهال په کانګو وایرس اخته شوی او چې ورستو ورسخه مړ شو. د سازمان مشر وایي دا مهال د نور ډاکټرانو په کانګو وایرس اخته شوی چې دا مهال یې علاج روان دی. حکومت د کانګو د ناروغانو لپاره یو قرنټین مرکز هم جوړ کړی دی. تفصیل له کوټه نه ایوب ترین راکړي.
په کوټه کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې بیان ډاکټر عارف مسخیل د نومبر په شپږمه نیټه مشال ریډو ته وویل چې یو ځوان ډاکټر شکر الله جان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او د درې نورو ډاکټرانو وضع اوس هم سم نه ده.
ټوټل متاثرین خو ډیر دي، کم چې هغه موږ ته انیشل فیز باندې را رسیدل دي. یو غزمو شهید شو ډاکټر، درې ډاکټران کریټیکل دي، په خان کې رسیدل. په اوس موږ اوس شفټ وو، پارون سیمپلینګ تقریبا 50 پلس کسان غوښ کې، دغه ریزلټ هم ویټډ دی. او پرچاچ پتاکی چه علامات ول داشته با دانوری نخ دیورتی لمخ دا شاید غصو مزل حکومت سر دیریکت مطالبه وکل چی داز مج اطلاس کسان چی کم پازیتیو را غیل دی دا چاچی پلیتلیتس داون روان دی دا باید بای ایر فوراً شیفت سی، لیکن بای ایر مج تا یو امداد نرکل سو مج دا کسان بای روڈ ورست وال پخفل امداد باندی دی کسانو پلیتلیتس او سم داون دی دا کانگو مسئلہ داوی اچانک سڑای خراب پی انٹرنل بلیڈنگ شروع سی لہر زید سا
دا نمبر پا خبر چی چو رزی وڑا دی یو ناروغ دا کوچه و سیولا اسپتال تا راوڑل سوی وو. دا ناروغ که سخت تبه و او په وارد کې درملنه روانه و چې د تشخیص وروسته څرګند شو چې ویاد مریض یا ناروغ ته کانګو وایرس سوی وو. په دې ترڅ کې مکله د بلوچستان د لنډمهاله حکومت د روغتیا د څانګې نگران صوبایي وزیر ډاکټر امیر محمد جوګزی سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې نه یوازې د کانګو د ناروغانو په کراچي کې د علاج په خاطر ایر امبولنس یا د هوایي جهاز انتظام کړی دی، بلکې د کوټ په فاطمه جنہ اسپتال کې کورنټاین مرکز هم جوړ کړی دی چیرې چې بعد د په خبره د کانګو وایرس د ناروغانو علاج کیږي.
ولا یا کوم آئی سی یو ولا میڈیکل سائٹ او کوم وارڈونه چې ول اخو مکمل طور پر بند کړ او دا ډاکټرز د پاره مو دا پلان کړل چې کوم مریضان داخل دی په وارډو کې دا د پاره به ټیم زی ټیسټونه وکړي او چې کوم خلک خدای نه خواسته پوزیټیو دي او مو جوړو کوارنټاین کې وبې او آئسولیشن په فاطمه جنہ میڈیکل کالج هاسپټل کې مو جوړ کړی التبزی او چې کوم دا نور خلک دي هغه به بل ځای کوموډیټ کوو یا به شفټ وو. او ښه خبره دا و چې موږ تقریبا 2 اتیا سیمپلز نن سهار له ماښامه لګیا او ټیسټ کړي وو. پاکي صرف 3 کسه چې دی پوزیټیو راغل کانګو وایرس، او دا کانګو وایرس هی دی.
دلته پښتنه دا ده چې د کانګو وایرس ناروغي څه ډول دی یو انسان څخه بل انسان ته لګیږي؟ په دې اړه به غوښتو د کوټ ورنمتو کارکو ډاکټر شیرین خان ته.
بیا چې کوم وخت یو مریض په هسپتال کې داخله وي یا په هسپتال کې چهار ځای وي، هغه کې دا نه جوړي وي، ډیر خل داسې دي چې داغه خیال ساتي، داغه تمرداري کوي. دا مریض کچېری وټخېږي داغه په خلک کې کوم لاړی هغه شاخ خپل لاړ سي د انسان په سترګه کې یا په خلک کې لاړ سي، یا بازو کا دغه خوشنی خوشنی دغه وی په هوا کې وي، نو هغه کس انسان په سترګو کې او د خلک په ذریعہ د زخم په ذریعہ لاړ سي. کم د اسپیټال عمله چې وي، طبي عمله چې موږ ته وایو، هغه چې کوم وخت مریض خیال ساتي او کچېری د خپل د حفاظت خیال ونه ساتي، نو له مریضانو څخه هم او یو انسان څخه بل انسان له دا زیدا نه جوړي خوريږي پهلاویږي ورسخه، نو پاره کې د ستنې استعمال د کوم سرنجان استعمال دغه سره ډېر خیال کوي.
بل په لوته د بلوچستان د لړمحاله حکومت اعلی وزیر علي مردان دوم کې امر کړی دی چې د کانګو وایرس د مخنیوي په خاطر دی د صوبې په بیلابیلو برخو کې د څارویو په منډیانو کې د سپری د لاري دوا او پاشل سي. دلته د روغتیا د چارواک په وینا چې پر روان کال کې د کانګو وایرس څخه د مړو شمېره 14 ته رسیدلې ده.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
مشال ریډیو ته وګیئ. د پښتون ژغورنی غورځنګ دوه غړي وایي چې د جنوبي وزیرستان ځلې خېلو مشرانو پر دوی جرمانې لګولي او د کورونو ړنګولو پرېکړه یې کړې. دوی زیاتوي چې په دې وروستو کې د احتجاج پر مهال سوینا کړې وه چې له وجې دغه مشران خفه شوي دي. مشال ریډیو د ځلې خېلو له مشرانو سره د تماس هڅه وکړه خو بریالي نه شو. تر دې وړاندې هم په نورو قبایلو کې جرګو د خلکو کورونه ړنګ کړي چې ورباندې د سیمې مدني فعالانو تنقید کړی. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
سویلی وزیرستان لوور ضلع اعظم ورسک سیمه اوسیدونکی محمد رحمان او د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان مشر شهزاد وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع خیل قوم لشکر مشرانو لس لکه روپۍ جرمونه لګولې سره د دوی کورونو ړنګولو پرېکړه یې کړې. د ضلع خیل قوم ناکسیزه کمیټي د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان مشر شهزاد وزیر باندې په څه وجه جرمونه لګولې دي پداغا براکشه شهزاد وزیر مشال ریډیو تا وویل.
پدیر رزه کې پوانا کې ساوت وزیرستان جاوید سلطان کیمپ سره په 1 کیلومتر کې په ګورګورا علاقہ کې زلیفیل او خجلخیل قوم پدرانی وصل سره د زاول د یخه د روکتام د پورا میج احتجاج کړای وو د ونه په بازور کې چې پاکي د وزیرستان ټول سیاسي ګوندینا او پښتون تحفظ مومنت وو. ورته چې مو کیم سپیچ کړای وو د یخ په بنیاد باندې چې کیمه د زلیفیل نو رکنی کمیټي دوه د متا 10 لک روپۍ جرمانه لیا د کور مسماری سازو سناو کړی وو. نو دی اعظم ورسک تا چه سو مسلح لشکر غشتای دی ورا تو دی دا ڈیسایڈ کاوی چه دی شهزاد کورنشتا تمران کی و دی ویسا پورا انتظام یا لیا حکومت دی دغ غیر قانونی اقدامات دی کنٹرول کول دی پورا اس گردار ہن دا یادا کردی. نو دی دغ کمیتای دی وف فرد خلاب و نو دی دغ چه کم آغا خلق دای چه آغا مسلح خلق را جمع کاوی و نو دی 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 اخ مسلح لشکر خلاب دی ویسا پورا اس اقدام ہن دا شوائی.
دی اعظم ورسک اوسیدین کای محمد رحمان ویایی چې د ضلع خیل قومي لشکر اوالی په انګورا ډاشه کور ورړنګ کړای وو. ویس په اعظم ورسک سیمه کې د دوی کورونو ړنګولو پرېکړه یې کړې ده.
انګورا دا چې کیما مزګه وا د ملي اعلان شي چې کیما کوم ځلې خلې نه نه ور کړل تاسو د نشکوري نه مو سمار کړل هغه ټرمینل څخه جوړه ده. په هغه باندې چې کوم ځلې خلې روغه د نشکوري نه مو سمار کړل چې د خپل کوټې نه واښې ملي اړوري عدالت آئین قانون کې ملي پایار جامه کړه دا دوا در کول اشلا هغه پایار وست دې د شروع غلای دا دې په دام دې نشته نه سوال اشکار وې چې د کوړي درخه مو سمار کړی دي. په انګورا دا کې بیا کیما شازاو ورسک سره غوړه د تیاری
د سویلی وزیرستان لوور ضلع سیاسی گوندونو اتحاد یو مشر او د پاکستان پیپلز گوند جنرل سیکرٹری عمران مخلص په ضلع کې د لشکر کشی او جرمونه لګولې پریکړو په براکشه مشال ریډیو ته ویایي.
غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کیجی چه پاگا کے کوٹینا ہڑانگی جی پاک جرمونے ہوا کیجی دے 2018 نا دے 2024 سٹارٹ کیجی. نو ترویسا پورا مشتا جج ندائر غلائی ترویسا پورا پٹوار سسٹم مشتا ندائر غلائی دویسا پورا رینیو ڈیپارٹمنٹ مشتا ندائر غلائی خدا تا چه کیما خیلاویر کڑی دو داری سفیئے داری او سیول انتظامیہ او حکومت ویر کڑی دو چه آغا ڈیپارٹمنٹ نروری. نو دے پاکستان پا آئین کے مجدائی آئی چه دلتا غیر آئینی غیر قانونی غیر جمہوری چه کیم اقدامات کیجی دے دغی روکتام دا وشی.
دے پشتون جغورن غرزنگ سویلی وزیرستان مشر شہزاد وزیر بنے جرمونا لگاولے او دے آزم ورسکو سیدین کی محمد رحمان کور رنگاولے پریکڑے کاولے پا براکشے مشال ریڈیو دے زلی خیل نا کسیز کمیٹی گڑی دیو سرا دے تماس نیولو بار بار ہسا وکڑا خو اغوی سرا رابطہ ون اشولا مشال ریڈیو چھ دل ضلع خیل لشکر پبارک شید دی سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر محمد ناصر سرا تماس ونی ولی اغوی و ویل
دا لشکر کشی اس سخارونی او رواجی حیثیت نه لري چې خلاف هم دیو ایکشن کی او سم کوي نو دا خلاف به موږ ایکشن کو او فی الحال موږ پولیس خای الټ کړی دي او ځای په ځای ناکیم لګولی دي او دې خبرو ته موږ نه پېږی کی دا سیدا چې دوه قسم خلک ته یو د ذلیل خل قوم مشران دي او یو د نه کسیزه کمیټه ده نو د نه کسیزه کمیټه د حکومت په نظر کې هیڅ حیثیت نشته البته قومي مشران چې کوم دي دا وی سره موږ هرې خبرې ته تیار یو تر څو پورې دا خبره ده چې ټانک عدالتونه دلته راشي نو په فاینل سټیج کې ان شاء الله اوبه ډېر زړه دلته راشي نور چې حکومتي کم ځموريانې دي هغه موږ پوره کوو د خپل وسایلو پرانا کې
د سویلي وزیرستان لوور ضلع سیاسي ګوندونو اتحاد مشرانو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې کپی ضلع کې پوځي او د مقامي انتظامیات چارواکیو د لشکرکشۍ په ذریعه د خلکو کورونا ړنګول او مقامي خلک جرمنه کول مخنیوي ضرور نه کړي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کول باندې به مجبور وي اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
مشال ریڈیو ته وګی په پاکستان کې په تیرو دریو ورځو کې په وسلوالو بریدونو کې یو شمېر امنیتي سرتیري ولسی وګړي وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې انتخاباتي کمیشن د ټول ټاکنو لپاره نیټه اعلان کړي او سیاسي ګوندونه د انتخاباتي کمپاین پیلولو تیاری کوي. په تیرو دوو عامو انتخاباتو کې وسلوالو طالبانو په خیبر پښتونخوا کې ځینې سیاسي ګوندونه په نښه کړي ول او د هغوی کمپاین یې له خنډ سره مخامخ کړی و. پخوانو ټاکنو ته په کتو تازه بریدونو د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه بیا اندېښمن کړي. په دې اړه منور شاه تفصیل لري.
که څه هم نگران حکومت او امنیتي ځواکونه وای د انتخاباتو د امنیت لپاره به هر ډول ممکن اقدامات کوي، خو ځینې سیاسي ګوندونه د امنیت په اړه اندېښنې لري. په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د اطلاعاتو سکتر مولانا عبدالجلیل جان د نومبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې دوی لا لوړاندې د امنیت په اړه خپلې اندېښنې له نگران حکومت سره شریکې کړې دي.
دا خو موږ وخت نه مخکې نه کړی وه چې موږ د وخت کې قبایلي سیمو کې هم او د کم سټیټ ایریا د پدې کې هم د انتخابي مهم په حواله باندې پریشانی او تعصبات موږ شته. په باجوړ کې زموږ ډېر لوی پروګرام کې واقع شو او 70-80 کسان شهیدان شوي دي. داسې نوې علاقو کې لکه مرد کې پرونو شو ولس گوادر کې وشو نور جنو کې عوامي دا واغلي. نو په دې حواله باندې حکومت به د عوامو ته یو
دا راز د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک وای ګوند یې د امن لپاره د مبارزې په وجه د 2014 او 2014 کال د عام انتخاباتو پر مهال د وسلوالو بریدونو ښکار شوی و او د راتلونکو انتخاباتو په کمپاین کې به یې هم امن مرکزی نقطه وي. نو ځکه د امنیت په اړه اندېښمن دي.
امن خبره خو څه شو کم کوي؟ دا خو یو مذهبي سکالر کوي نو هغه ته هم خطر لري. دا ته یو صحافی کوي نو هغه ته هم خطر ده. دا زمونږ بیانیه ده، زمونږ منشور دی امن، ځکه چې امن خو ژوند دی او موږ د خپل ژوند دپاره سیاست کوو په دې خاوره کې. بیا بس په دغه لفټ کې موږ هم راتلی شو په دغه شکل باندې چې ورته وګورئ تاسو.
بیان حال کې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر بهرمن تنگی وای په کار د چې د راتلونکو انتخاباتو پر مهال ټولو سیاسي ګوندونو ته یو شان امنیت او د هلو ځلو کولو موقع ورکړل شي.
2018 کې هم یو داسې الیکشن موږ ولیدو چې زمونږ خیبر پښتونخوا په وینو باندې سره شو، ډېر خلک شهیدان شو او هغه الیکشن کې بیا مختلف ګوتو چې ته دي چېرې چاته اجازه ته چاته نه دي، چاته د جلسو اجازه شته چاته نشته. نن که پرسته یو جماعت سپیس واړي د هغه خلکو نه د دې لپاره د هغه خلاف بیان نه ورکي، نو نن که هغه ته سپیس ملو شي نو بلوز له پاغوي گزار کیږي.
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او د قومي اسمبلی په خوانی غړی صاحبزاده صبغت الله بیا وای دا د حکومت ذمہواری ده چې د سیاسي ګوندونو مشرانو، کارکونکو او عام ولستا تحفظ ورکړي.
تر تر اگر پی کی کدا د مولانا فضل الرحمن سره د ګوند خلاف یا د عوامي نشل پاتې خلاف پماجی کې شوې دي، نو مونږ داغه غندنه کوو او کدا چې قسم زمونږ د پاکستان تر انصاف په الیکشن کې د ګټنیولو لپاره
داسې قسم هڅې استعمالېږي، نو موږ دا وایو چې دا به موږ ته نور انتشار سره مخامخ کړي.
په دې لړ کې به د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو له نگران وزیر فیروز جمال کاکا خیل سره سو واره د رابطې هڅه وکړه او پیغامونه مو هم ورته واستول، خو دا غل خوا جواب رانغې. بلخوا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په وار وار ویلي چې حکومت د امن په ماحول کې پاکو رڼو او بې پلو انتخاباتو ته ژمن دی، او دا چې په راتلونکو عامو انتخاباتو کې به ټولو سیاسي ګوندونو ته یو شان موقعه ورکول کیږي.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، پښتونخوا کې 2:30 بجې کېدونکي دي او د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوم. په کراچۍ کې د پاکستان قبایل مومنټ په نوم ډلې د مظاهرې له لارې تور پورې کړی چې پولیس په سیند صوبه کې د افغان کډوالو په نوم پښتانه زوروي. پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته یو شمېر پښتنو د پولیسو پر ضد شعارونه ورکړل او مظاهره یې وکړه. د بلوچستان ځوان ډاکټرانو تنظیم مشر وایي چې د کوټې سیول روغتون کې د کانګو وایرس خپرېدو له کبله یو ډاکټر مړ شوی او د درېو نورو روغتیایي حالت نازک دی. ډاکټر عارف موسی خیل نن مشال ریډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې په کانګو وایرس اخته یو ناروغ سیول روغتون ته وړل شوی و چې د علاج پر مهال یې وایرس ډاکټر شاکر الله ته ولګېد او هغه ورڅخه مړ شو. پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په لکې مروت ضلع کې د لاسي بم حمله کې د یوې کورنۍ دوه کسان وژل شوي. تر دا مهال د دې پیښې ذمواري چا نه ده اخیستې. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د یونما له سیاسي مرستیال مارکوس پوتزل څخه غوښتي چې یونما دې د هرات زلزله د پولو له پاکستان د ورستنېدونکو کسانو سره مرستو ته دوام ورکړي. او اوس درته د اونۍ د خپرونه د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو. درنو اوریدونکو، اوس د مشال ریډیو مجلې د خپرېدو وخت دی. دا اونۍ پکې د پښتو ژبې د یو خوږ ژبې شاعر، تکړه لیکوال او د پېښور راډیو یو پخواني پروډیوسر لایق ساده لایک پر مړینا د پوهانو خبرې اوریدلی شئ. د خپرونه تاسو ته نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو، نجیب عامر مو په یو تازه غنه کې هرکلی کوم. دا اونۍ د یو پښتون ستوري د رالوېدو ساند وایو. لایق زاده لایق یادوم چې د اکتوبر په 13مه یې له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه د 1959 کال د جنورۍ په 15مه په سوات کې زیږیدلی و. ښاغلی لایق د راډیوي پروګرامونو وړاندې کوونکی یا پروډیوسر، د پېښور راډیو په ګډون د پاکستان د اکثرو دولتي راډیو سټیشنونو مشر او منتظم پاتې شو. د نوموړي خدمتونه په نثر او نظم دواړو کې څرګند دي. موږ به نن په خپرونه کې د هغوی د ژوند او خدمتونو په اړه له پوهانو سره خبرې کوو. مال ډاکټر عباسین یوسفزی سره د لایق زاده لایق پر شاعرۍ خبرې وکړې. ستاسو پام دې مرکې ته راګرځوم. عباسین صاحب، ډیره زیاته مننه چې مشال ریډیو ته وخت ورکوئ. د پښتو ژبې یو نومیالی کس چې په ډیرو ډګرونو کې هغه خپل نوم ځلولی او لایق زاده لایق صاحب وفات شو. لایق صاحب که یادیږي نو په کومو ډګرونو به ډیر یادیږي ستاسو په خیال؟
امیر صاحب، د ټولو نه لومړۍ خبره خو دا ده چې د لایق صاحب جدایي چې ده، نو هغه یقینا چې زموږ د ټولو دپاره ډیره د غم او درد دړکه ده. زموږ یو خوږ ملګری و، لیکوال و، براډکاسټر و. د هغه چې کم اړخونه دي نو هغه ګڼ دي، خو په حقیقت کې که موږ وګورو نو لایق صاحب د یو شاعر په حیثیت باندې پیژندلی او نامه لرله. د شاعر په حیثیت باندې هغه ډېرې ریډیو او د ټی وی او د فلمونو دپاره ډېرې مشهورې سندرې لیکلي دي، ډېر غزلونه دا هغه ریکارډ شوي دي او ځلېدلي دي. د وخت ډېرو نامتو سندرغاړو، هنرمندانو ویلي دي. د دې سره سره د نعت په ډګر باندې د لایق صاحب یو ډېره لویه نامه ده. ډېره ښه نعتیه شاعري کړې ده او په هغې کې بلا کتابونه لیکلي دي. نو د نعت ګو شاعر په حیث باندې هم د لایق صاحب منن پریوزی، او د هغه د قلم او د هغه د فکر دغه ملغلرې چې دي، دا زموږ لپاره یو لویه سرمایه ده.
صحیح. عباسین صاحب، د شاعرۍ په میدان کې د دوی څومره کتابونه مخی تراغلی و پا دی که نات خوم ده شعره یا صنف ده نو آغا ناتیا شعره ده دوی چاپ شوی ده کنه نو سوم را کی گی ده کتابونو توتل تا ده
کتابونو شمیره خویماتا نده یادا خدا ده چی خواه کافی کتابون چاپ دی ده شعره پایی که ده ناتم دو دره مجموعی دی ده سنجیده شعره چی دی داغیم سروشپک مجموعی دی نو زه گنم چی لایق صاحب د یو لیکوال په حیثیت باندې ډېر بسیار نویس لیکوال و او د دغه بسیار نویسۍ سره د معیار هم ساتلو پوره پوره کوشش کړی دی په دغه لیک کې چې د هر څه هم کړي دي نو په هغې کې دا په نظر کې ساتلی چې د ژبې ښېګړه او د قام او ولس لارښودنه پکې هم وشي او د هغې نه علاوه د هغه هنر او د هغه ژانر معیار هم برقرار پاتې شي نو زه ګڼم چې لایق صاحب زموږ د دور یو ډېر ستړی لیکونکی و هغه کله افسانه لیکلې ده کله یې سریزې لیکلې دي کله یې نعتونه او سندرې لیکلې دي او کله یې مقالې لیکلې دي او اوږدې اوږدې خبرې لیکلې دي نو زه ګڼم چې لایق صاحب زمونږ په دور کې په هغه لیکونکو کې شامل وو چې د تیرو څلوېښو پنځوسو کالو نه یې مسلسل خپل قلم جاري ساتلی دی او درولی نه دی
داسې ګڼلی شو باسین صاحب چې ښایي په څلېریشو ساعتونو کې که دی بیمار نه و نو دی باسې نه شو کېناستی خامخا به یې څه لیکل
د ریټایرمنټ نه پسې هم دغه کړي دي چې هر ورځ به یو ایس ایم ایس خلکو ته لیږو پای کې به یو شعر لیکو او د هغې سره به د اردو ژباړه او تشریح هم لیږله نو دغه کار یې په آخري عمر د ناروغتیا د ورځې پورې کړی دی نو ښه د زړه زور یې و د دې سره سره دی د یو براډکاسټر په حیثیت باندې ډېر شهرت لري د پښتو ادب د پښتو ثقافت د پښتنو تاریخ د پښتو ډرامه د پښتو فیچر دا ټول سیزونه د چي دي د ډیجیټایز کړي دي د ریکارډ کړي دي هغه خوندي کړي دي او هغه یقین وکړي چې ما د یو زیډر پروګرامونه کړي دي یو زل یو پروګرام ما د یو زیک هولو دا هغه پروګرام نو مو ستاسو خاتونه او زموږ جوابونه نو ولس په خاتونه را لګل او موږ ته جوابونه ورکول نو اول دا 15 منټه او دا پروګرام بیا دا نه پس دغه یو وخت پرونه چې کوم 15 منټه موږ پرانستې و دا ورسه د سلويخ منټه ته بیا په هفته کې 2 ځله سلويخ منټه
صحیح
نو دا یو ډېر عجیبه غونډه خبره او بیا دومره ډېر خاتونه راتله چې ما سر ته نشو رسولی نو لایق صاحب په مې وروره دا پروګرام دې بند کا نو د هغې نه پس هغه خپرونه بیا وتړله کنه ما د پاره ډېر ګرانه شوې وه ډېر خطونه به راتله نو دا ده چې موږ کم کار په شریکه باندې کوو هغه ما ته یادېږي چې موږ به تر دومره ناوخته پورې په ریډیو کې کار وکړو چې بیا به رالو نو په بازار کې به ډوډۍ نه وه نو کله کله به مو تش فروټ واغسته مېوې به مو واغستې او د هغې سره به مو چېرته سړه ډوډۍ پیدا کړه به مو خوړه اوږده به شو داسې وختونه په موږ راغلي په هغه وخت کې د خو واده کړی خو د ده بچی په کلي کې او مالا واده نه کړی په یونیورسټي کې به چېرته ناست و او بس اوده به شو چې په نیمه شپه به راورسېدو بیا به اوده شو بیا خوراکه کله لږ ډېر خوب کړی
وسین صاحب د دې نه معلومېږي چې ستاسو جذبه او د ده جذبه چې ده دا د کار سره یو یو لیونۍ مینه وه یعنې مثلا هغه ماموریت نه و چې سهار 8 بجې به شروع کېږي او ماسپښین مازدیګر 15 بجې به ختمیږي دا یو لیونتوب و یو بې انتها مینه وه د ژبې سره د خلکو سره د خپل فن سره همدغسې ده
د دغه یو مثال به عامر صاحب زه درکړم یوه ورځ داسې چلو چې ماښام وخت دی ما د خپله خپرونه تقریبا داسې شپږ نیمې بجې پای ته ورسوله خو په دغه ورځ باندې د غنی خان د څلورو کتابونو مخکتنه شوې وه نو په مخکتنه کې زه شریک وم نو دته چرته سرکول راغی چې یاره په هغه مخکتنه باندې یو فیچر یا یو رپورټ ورکړه نو هغه د ماته وویل چې یاره دا خو دغه خط راغلی نو ما ورته په مخکتنه کې خو زه ومه د ماته وویل چې کار وشو ما ته وی 15 منټه خبره به پکې خو زمونږ سره وخت صرف نیمه ګنټه پاتې ده نو لیکل پکې نه کېږي خو راځه کېنه چې ریکارډي چې مونږ لاړو صاحب نو دی اوس ما د ځان سره داسې پوینټس او هینټس واغسته چې زه لږ ډېر ما ته هغه معلومي چې څه څه ویل دي نو ما د ځان سره دغه واغسته چې سټوډیو ته لاړو دی ما ته وایي چې زموږ سره ټیپ نشته د ریکارډ کولو لپاره پټه نشته
لایف پاور زو
بیا وسه نو ما ته وایي چې لایف خو زه ډېر تیار او پټه پیدا کړه چې دا ریکارډ کړو وخت پکې تقریبا 45 منټه وخت نشر کېدو ته پاتې نو د ماته وی چې زه ګورم خو بس پټه دې ګرځي ډیرو ګرځي دوه پای کې ولس مینټ نورم ځای شو خو پټه پیدا نه ک اخر کراغه ماته وی وایا نو مې ریکارډ کوم نو ما یې پټه پیدا کړی ما پټه پیدا کړی د چې ما وې پنځلس منټا ما بغیر د لیکنا هغه رپورت وړاندې پنځلس منټا خپا سیکوینس او خپا یو ټیمپو کې چې کله وشو هغه رپورت ریکارډ شو نو د زه چې د تر اوسه ما د هغه ټیپ په منډه یوړو هغه لایف سټوډیو ته ولته ورکو پروګرام کې بس هغه د وړمبې د تمهید نه پس هغه نشر کېدو نو چې هغه هلته یوړو چې دی راغی بیرته نو ما ورته یاره تاسو چې لګو ټیپ دې شرته پیدا کړو ما ته خبرې دلته یو ټیپ پروت وي هغه به الټه کو دی په بل مخ مې ریکارډ
موسیقی خپرونو مشر یا وړاندې کوونکی پاتې شوی او د شاعری هم ډیر هنرمندانو ویلې ده ته څه ګڼې چې د شاعری واقعا هم دومره پسته ده کدی په ریډیو کې نم وی هم دومره هنرمندانو به د شاعری ویل کنه دا دی الته نو د مخ ملازی خبره والته هنرمندان وراتله د شاعری ویل
زیات شاعری خو په خپل ریکارډ کړی دا او دا غیر علاوه بل دا چې د شاعری چې دنو ضروري نه چې هر خ شاعر چې د شاعری ویل شي زن شاعر داسې چې خ شاعری خدا په شاعری کې موسیقیت نه
جی جی
زن داسې شاعری چې دغه په شاعری کې میلوڈی نه هغه ترنم پکې نه چې کم د شاعری او د فنکارۍ ضرورت دی نو دغه د شاعری الفاظ ډیر ساده روان آسان او عام فهم وو او بل دا چې موسیقیت باندې دی چې کوم کې د موسیقۍ پروډوسر پاتې وو نو د دې وجه نه د شاعری چې دا هغه سندرغاړو او ساز جوړونکو ته آسان او چې هغه دغه شاعری خپل احساس جوړ کړي خپل طرز جوړ کړي او هغه په خپل انداز کې وویل شي نو یو وجه دا و په لنډو لنډو بهرونو کې د دې خپل خپل غزل لیکلي ډېر چست او چابک بل دا چې د مزاج چې او هغه د میډیا د ضرورت نه پوره پوره خبرو نو د تپته و چې کم شی په میډیا نه شرکې ده په کار دي کم نه دي د پالیسۍ نه خبرو نو د دې عمل هم د په شاعرۍ کې هغه ټول توکي موجود کم چې د میډیا د پالیسۍ مطابق او دا غیر پس اولسته د رسولو سره سمې خوري نو دا یو دغه وجه او دوی به دا وجه چې د د کې دا کمال مو چې د په طرز باندې هم لیکل کولای شي نو دا دغه کمال نه هم فائدہ اوچت کړی صحیح
واسین صاحب ډیر زیات مننه ده لکه صاحب په ژوند نور خبرې هم کې دې چې زموږ پروګرام کې به نور ملمانه می دا غوي نه به دغه خلو تاسو ور سره نګدي پاتې شي وای ډیر خپل خبرې موکړې ولند کوم خاطرې کډر یادېږي چې د مرګ نه خبر شوی وغه صحنه تاسو مخ ته کیږي چې دا خو هغه لایق چې ما سره په ژوند داسې ګرځېدو یا دغه سې یو پیښه شوی او دی اوس نشته دغه سې سلری ذهن کې
او ډېر ډېر خاطرې دي سب خو دا سې د چې د وخت کې را تر یادېږي او زل دغه سې کړو چې زکم هاستل کې اوسېدم چې موږ کله طالب المانو د تازه تازه پروډوسر شو او زلا دا ما اول ال ال بي کولا بیا مې دا غیره پس پښتو کې ام ای کولا ښه
دي ښه
ز د هاستل کې اوسېګم هاستل ته ماته یو نوکر راغی با ته وای چې لاندې یو داسې شاعر و چې هغه پسې و ما او د ډېر خندل چې یاره دې څه بکواس شاعري کوي او د دې شاعري ما کده چېرته ما ولیدلو ما یې زه خصم ډبوم داسې ټوکې به ما ورته کولې نو د هغه شاعر نامه دې نوکر ته ویلې ده ورته ویلې چې ورته ووایه چې زه لاندې ناست یم راته نو ما سوچ وکړو چې یاره یو خو دغه شاعر دومره حوصله څنګه وکړه چې ما ته وایي چې لاندې راشه په کار دا ده چې دی بره راغلی وی خو بیا مې وایي یاره دا خو د پښتو ملک دی او دی زما کور ته راغلی نو بس زه راکوس شوم زه راکوس شوم غوسه غوسه راکوس شوم خو ما یې زه اوس مېلمه دی نو چې څه وایي هغه به منو چې زه راغلم دی ناستو دی ناستو ما ویل چې ته خو به لوړ په لاس راشي ته خو تش راغلې نو دا یو خاطره راته یادېږي
دا ډاکټر اباسین یوسفزی چې دروخات لایق زاده لایق پر شاعری مخته معلومات راکول، خو لایق یوازې په شعر کې لایق نو، نثر هم ډیر زیات لیکلې او په دې لار کې هم په بیلابیلو ژانرونو کې کار کړی دی. هغه افسانې پر کتابونو سریزي او سفرنامې لیکلې دي. ما د لایق زاده لایق د نثر د میدان د خدمتونو په اړه له پیژندل شوی افسانانګار ډاکټر زبیر حسرت سره خبرې وکړې. زبیر اسرت صاحب ډیره مننه چې مشال رډیو ته وخت ورکوي. لایق زاده لایق صاحب د الله پاکو بخښي په دې وروستیو کې وفات شو. دغه پر ژوند باندې ما د نورو پوهانو سره هم خبرې کړې. په افسانو یې تاسو راته ووایئ، لایق زاده لایق صاحب په افسانوي ادب کې، په پښتو افسانه کې د ده څه مقام و؟ دوی خو ډیره وخت نه نثر لیکه او بیا افسانې هم لیکلې دي، تاسو به خامخا لوستي. مهرباني.
خوانی یار تقریبا مرغرے خادم کن کے دو مجموعے غالباً چپسی ہوئی تھی سپاہیوں کے مل سب سانے ہوئے ببل کی نو سل اور سل افسانے ہوئے تفصیص ہے کہ لیکن دم رات بینچ میر کے یو کتاب کی افسانے بچا اور سب کے لیے بھی چھاپ سے ہوئے صحیح کارن سے کلیا تم چھاپ سے بھی دماغ یہ سروشن کو بھی خیر وہ دا دا بسن خوبیم دا اور بگے مراد دام دے چھے اگر سر دا موضوعات کمی نو نو دا دا افسانے چھے بھی کرداری ہم بھی، ماحولی ہم بھی، بیانی ہم بھی، مکالماتی ہم بھی، او اکثر افسانے کی ماں راول جس کی ما تقریبا نہیں آتی اور آغاز کر کے کمرے نے سب یعنی انداز میری اور سب مکالماتی انداز میری بعض افسانے کی کمرے لیکن اس وقت خطوں دور نہ رہے گا نا، اس وقت میں دور تھے الیکٹرانک میڈیا دور تھے اور پہلے الیکٹرانک میڈیا دور کی چکن دینا آگا تو زڑی زمانے آگا تو خطوں دور چکن دینا راتہ ذکر دے یاد تھا ذکر جو خطوں کی ہو بلتا افسانی دیکھیں گے جو حالک ہو جو ہے
صحیح
تو زمان خیال لے چھے قدم را مقدار کے دو مایار تعیون کے کم اس کم زنشم کولی اور قدم را مقدار کے افسانے بل چانے بھی دیکھیں سمو چلیں گے اگر لائک سے دیکھیں گے جو دیکھا مونگا یو بیسیار نویس لکن کے ہوئے بھی
اسرت صاحب دوی با نثر کې نور سیزون هم لیکلي، مثلا د یورپ ته راغلی او د هغې سفرنامه هم لیکلې. د سفرنامې
لیکلې دي بل داسې ترجمې کړې دي اور کشمیر دلته راه نه یا نور داسې تراجمې بل دغه دی چونکې د افضلخان هغه د کشمیر وزیر و
کنه
دی ورسره سکرتر پاتې شوی دی نو دغه ټول حالات هغه سره ګیري کتلي دي په خپلو سترګو باندې نو بیا د دغه کتاب چې دی هغه په ترجمه کړې هم دی نو ترجمې انداز هم چې کوم دی نو ډېر زیات ښه دی او اصل دی روان دی هم فهم دی مطلب چې په هم روزه محاوره دی چې په دې ځای کې د مشهور دی لفاظی په کومه شی یا لفظی ترجمه نه کوي مو کومه راش په هغه په خپل لګي کې دی
سي اسرت سي په ریډيو کې پات کې دو د لسمره ګټه رسولې و د د شاعري ډیر هنرمندانو ویل او پاغي خبرې نه کو خو چوندې په ریډيو کې او د افسانم لیکل ریډيو نه د ریډيو ډرامې هم نشرې دي نو لایک سي ډرامې په ریډيو باندې په ریډيو باندې وړاندې شوې د افسانې یاد د ډرامې
بالکل افسانې چې کوم دي د افسانو له بده چې کوم دي سموري دي چې شکل ورکړه چې په هغه کې مطلب دی چې یو فلمي سچويشن پکې کریټ شي نه چې کوم سین سره کوم سندره پټ کیږي دا سندره چې وسره فټ شي او ولګي هغه ته موږ سندري ځکه کوي نو هغه هیئت دا دی چې دا یو راوی دی هغه بیان کوي دا افسانه کیسه بیان کوي او بیا چې په کوم منظر راشي یا مکالمه پکې راشي دا د یو کسان سره یو مکالمه وشي او بیا کې پکې سندره ضرورت یې سندره پکې راشي دا د سیم مطابق سیچن مطابق دا سندره پکې راځي بل هغه ترامین لیکلی دی او ترامین پروډوس کړی هم دی
ډاکټر زبیر حسرتو چې د لایق زاده لایق په افسانو او د نثر د نورو ژانرونو په اړه له مشال لډیو سره خبرې کولې. در وخت لایق زاده لایق د پښتو موسیقي په میدان کې هم ډیر زیات خدمتونه دي. نوموړی لسګونه کلونه له پېښور رادیو سره تړلې پاتې شوې او په دې موده کې کلوي خوا د پښتو تیرې هیرې نغمې راټولې کړي، نو له بلې خوا یې نوي سندرغاړي هم په ولس ورپېژندلې دي. ما په دې اړه د لایق زاده لایق د یو ملګري او د پېښور رادیو د پروګرامونو د ویان حاجي اسلم خان سره خبرې وکړې. حاجی اسلم صاحب، ډیره مننه چې مشال رادیو ته وخت ورکوي. تاسو هم په ریډیو پاکستان پېښور کې کار کوئ، لایق زاده لایق صاحب هم د همدې رادیو پروډیوسر پاتې شوی دی، تر هغې لویو چوکیو باندې هم کار کړی. دوی د پښتو موسیقۍ لپاره چې کوم خدمتونه کړي دي، اول به په دې دغه باندې وغږیږو چې دا کومې نوې سندرې د دوی په وخت کې ریکارډ شوي، په دې راته څه ووایي، بیا به وروستو چې کوم نور خدمتونه دي د هغوی په هغې به نظر واچو. مهرباني حاجی صاحب.
ډیر مننه نجیب عامر صاحب او زما د مشال ریډیو چې څومره همکاران دي تاسو، او بیا زما غږ چې دې وخت کې څوک هم د هوا د څپو سره الول او ریټولو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
لایک زده لایک صاحب د موسیقۍ خبره کومه راواخلو، نو هغه زه دا وایم چې د نثار محمد خان صاحب نه پس دا دویم کس دی چې په ریډیو کې د موسیقۍ د څانګې ته دی ډېر زیات ترقی ورکړې ده او پرمختګ یې ورکړی دی. د هغوی په کریډیټ باندې ډېر سندرغاړي ډېر هنرمند دي چې هغه ریډیو ته هغې راوستي دي، هغې ته موکې ورکړي دي، او د هغې غږونه خلکو اورېدلي دي، خوښ کړي دي، او هغې بیا په ټولنه کې پختونخوا دلته ده او چرته پختون دی، نو هغې یو نوم ګټل دی. په هغې کې به مونږ یو نوم واخلو، د نازیه اقبال. نازیه اقبال په نوو سندرغاړو کې دا د لایق زاده لایق صاحب متعارف کرا وسته ریډیو ته، او هغې ته موقع ورکړي، او بیا د ریډیو نه پس هغې ته یو نوم خدای پاک د ریډیو د وجې ورکو او دنیا پیژنده.
بالکل.
بیا د هغې چې کله په ریډیو کې پروډوسر و، نو کاغذ سره به موسیقي وا او که نه به وا، خو د هغه دې شعبې ته دومره خصوصي پاملرنه کوله چې یو پیرا هغې یو پروګرام شروع کړو، نوی ترنګ، نوی ترنګ شروع کړو، او په نوی ترنګ کې به هغې د اشوکیه هنرمندان چې وو، نو دوی ته به موقع ورکولې، او په هغې کې ډېر ډېر ښه ښه نویات آوازونه به ریډیو ته راغه را پیدا به شو. هغې کې به دا وه چې بغیر د آواز د امتحان د ورکولو نه هغې کې به خلکو لکه برخه اخیستی شو، سندره شریکولی شو. نو دا کمال و چې نوی ترنګ پروګرام یې شروع کړو، نو په هغې کې ډېر نوي هنرمندان راغله، او زمونږ د پېښور ریډیو لایبرري چې ده، نو هغې کې هغه په سونو زیاتوالی په هغه نغمو کې راوسته، په هغه شمېر شمېره کې چې هغې کې ډېر نوي آوازونه داسې راغلل چې هغه ډېر ښایسته، او ډېر بیا د هغې نه پس ډېر کامیاب شو. هغې بیا انسټیټیوټونه ډک کړل، او هغې فلم ته لاړل، هغې ټلویژن ته لاړل، او هغې نورو نشریاتي څانګو ته لاړل، او آغاز یې دې ریډیو نه کړی دی.
صحیح. حاجی صاحب ډیره مننه. دا خو د لایق صاحب د اوسنۍ موسیقۍ د پاره خدمتونه شو. په ریډیو کې چې دا د زړو سندرو د راټولولو یو لړۍ پیل شوی و، په دې کې د لایق صاحب څومره کنټریبیوشن او یاد د لاس په دې کې؟
دا سوا نجیب عامر صاحب چې کله د زړو سندرو د خپرونه چې اوس هم روانه ده د تیر هیر آوازونه په نوم، دا په کال 2000 کې هغه وخت کې لایق صاحب پروډوسر و، او دا یو خیال یو آیډیا زما ذهن ته راغلی وه، چونکه زمونږ په کال کې زما یو تروخ دی پښتو بخښي، نو دا سیزونه به مونږ کره ډېر وو، دا ریکارډي باجي او دا ریډوان، نو دغه زما ذهن کې ګرځېده. نو دغه یو آیډیا ما هغې ته ورکړه چې یاره داسې یو پروګرام به شروع کړو چې هغې به نوم تېرې هېر آوازونه، نو هغې وی چې یاره اوس سره خو په ریډیو کې دونه نغمې نشته، او نو ما یاره ما یو خوب لیدلی دی چې دې شي الله پاک هغه رښتیا کړي چې دا ریکارډونه دي، او په ځمکه خوندي دي زما د تره د کټ لاندې، او هغه ماته وي دا اوکنه او دا را برسېره کړه، او دا تیرې روازونه دي. نو لایق صاحب پروډوسر و، او زه دغه قربا مانو تر ډیر مودې پورې لایک سیب زمونږ دغه پروگرام پروډوسر پاتې دی لایک سیب ماته دا چې یو هغه په خلاص مټ اجازه راکړې وا چې د دې سندرو پر غونډولو کې او بیا دا په خوندي کولو کې داغه یو ډیر کوټل کردار په دې پروگرام کې زما سره ما به سندر را پیدا کړه د کوډي په شکل کې بیا باغې نمنګ کیسټ په شکل کې ریکارډینګ وکړو بیا به لایک سیب په خپل کې نه سو هغه به پیتی ته واړول ریډیو کې موږ سره چې کومه سیستم وکنه بل دا هنرمندانو دا به ما چې کوم موږ چې کله دا پروگرام پیل کړو هغه وخت کې په دې پخوانو هنرمندانو کې ځینې ژوند دیو نو هغه به ریډیو ته موږ راوبللو هغه ته ډیر په روڼ تندی د هر کلمو کو او موږ به هغه سره انټرویو مو کا دغه پخوانو هنرمندانو پاتل او په دې د ډاکټر ککوړو کې خوندې نغمې چې دي د دې پړوند موږ هغه سره مرکې مو کې نو تر کومې پورې چې د لیک سیب خبره وا چې کله به د دې پروګرام منیجر شو نو هغه دا وی چې راز ساده پروګرام چې دی تیر روازونه د دې د زبل چاته نور کوم د سرت هم زمانوم هغه سه شي ځکه چې زبستا د دې هغه سپرویژن یا هغه هغه کوم کړه لاند کې هغه هیڅ مداخلت پدې کې نه کولو ما سندری را پیدا کړی دي ما که سندرغاړې را وسې نو هغه ما تخلاص مټ را کړو او داغه عمدغه وجه وا چې لکه د لیونو په دې ټول پښتونخوا کې ګرځیدلې محمد نغمی را پیدا کړی دی د پیښور ریډیو په لیډر کې مونږ دا خوندې کړی دي بیا مونږ دا سکارو کو چې یو پروگرام مونږ شروع کو معلومات په مارا راغونډول د فنکارانو د ژوند او د فن په اړه باندې او یو کول سکریپ غوول کلو نو بیا به ما ویلې دا غي نام وا خاپونه نو لیک په بیا دا غو هغه بل ادبی رنگ مل ورکو زما غلی کلو نو ما با غوی نو په دغه فن هنرمندانو مونږه دغه پروګرامونه ډیر لکه تر دوه کالو پورې دغه لړۍ مونږ چلولې وو او په دې باندې بیا مونږ دوه کتابه مولیک یو لایک سیب لیکلو فنکار نمری یو بیا مولی کرو تیر هی روازونا چې غدوار خلکو خوخ کل نو پا دی که زما سره د لایک سیب اغا داد او اغا مرسا
ملتر در سرو
کلاو مد باندې ما تا اجازه دا حاصل وا
سی آجی اسلام خان سیب نو تاسو خو دیر کلو نا بلزگو نا کرو نا یو زکارو کو اس اغا وفات شو و نشتا نو تش های ساساوی
زه داوی ما چه ذاتی طور ځانی طور لایک سیب زما د یو استاد درجه ورکړې ده اوس مت ورکوم مونږ د لایک سیب نه په دې ریډیو کې ډېره زده کړه کړې ده او دغه سلسله لا بند نه وه دا لا روانه وه چې لایک سیب رانه بې وخته لاړ او مونږ یې په اوچه ډاګه پرېښو ډېرې خبرې ډېر پروګرامونه به داسې راتلل تر دې پورې ما په ټلویزیون باندې په دې پخوانو هنرمندانو باندې یو پروګرام کړو یو کال پورې چلېدلی و سندرې ملغلرې او بیا په یو پرایویټ ذاتی چینل کې د لالونه په نوم باندې مونږ پروګرام یو دوه کاله چلولی و نو تر دې پورې چې هغه د ټلویزیون پروګرام کې به هم ما د لمن نه پرېښودا او د دنه به ما مشورې اخیستې چې را داسې یو پروګرام مونږ کوو نو ته دې کې مونږ سره دغه ملګرتیا لري نو دا به ډېر ښه بیا کوم هنرمند چې کله سترګې پټې کړې دي نو هغې باندې سمدوار هغې ریډیو باندې ښکلي پروګرامونه کړي دي واقعي کې اکثر سکرپ هغه د ولیکلو او ماته به چې راشه دا پلانې هنرمند چې دی نو دا سترګې پټې کړې دنیا نه تللې دي نو په دې باندې دا پروګرام مونږ کوو نو دغه د هغه خدمات دي نو مونږ به د ده دا کمې نه پوره کېږي دا به ګام په ګام محسوسو تر څو پوره شي ریډیو ته زمونږ رابطه وي یا اورېدونکي ریډیو اوري نو د لایک سیب کمی نه پوره کیږي
نو بس تاسو د خدای ژوندۍ لري حاجي اسلام خان صاحب او دا غلارې نور لارویان چې دی هغوی ته د خدای پاک ډېر ژوند ورکړي مونږ خوشحاله یو ممنون یم چې مونږ له مو وخت راکړه د لایک سیب په حواله مو ډېرې مرغلرې خبر راته وکړلې چې
ډېره مننه د مشال ریډیو څومره ملګري چې دی اورېدونکي چې دی تاسو د ټولو یو جهان مننه چې تاسو په یو ښه لیکوال او ښه شاعر یو ښه انسان باندې دغه خپرونه را جوړه کړه او د اورېدونکو تر غوږو مو رسول یو جهان مننه
دا حاجی اسلم خان چې دروخات لایق زاده لایق د موسیقۍ د میدان د خدمتونو یادونه کوله
د لایق د خدماتونو فیرس ډیرو ګټه موږ یوازې زنوړ خونو باندې رڼا واچول شو. له همدې سره اجازه غواړو چې ستا د خیس ګلون ډیر دی جولای می تنګا زب کم کم ټولاوما.
مشال ریڈیو پراونے وروئی زیشتیاق مسیدیم توسے دے ڈیرہ اسماعیل خان لکی مروت ٹانک و سویلی وزیرستان لتازہ حالات و خبراوام. مشال ریڈیو وروئی.